لویو خارونو کې خبريږي. 12 بجې او 13 دقیقې دي. د خبرونه په دوام کې د ازادي رادیو او نیوز باس 15 دقیقې پروګرام هم تاسو ته وړاندې کوو. خدای شي بس صفی الله ستانګزای په استودیو کې دی د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله پاکستان ته پرسیدو د دغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشی سره وکتل. د خبرو جزئیات لا نه دي روښانه، خو ښاغلی عبدالله مخکې په خپل ټوټر هیله ښودلې وه چې دا سفر یې د دواړو هیوادونو په اړیکو په خاصه توګه په افغانستان کې یوې باعزت او دایمي سولې ته د رسیدو په برخه کې د همکاریو یو نوی باب پرانیزي. د بامیان ولایت امنیتي چارواکو تایید کړی چې د طالبانو په یو برید کې 9 افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. د بامیان د امنیه قمانداني ویاند محمد رضا یوسفی ازادي رادیو ته تایید کړی چې طالبانو د شیبر ولسوالۍ په باغه کلی کې د افغان امنیتي ځواکونو په پوستي برید کړی او د مرګ ژوبلې وراړولې. نن د سپتمبر 28 اطلاعاتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ ده. د دې ورځې بنسټ ملګرو ملتونو څلور کاله وړاندې کېښود او هدف یې اطلاعاتو ته د لاسرسي له حقه ملاتړ او د مسؤولو ادارو هڅونه ده. آذربایجان او ارمنستان د لانجمنی سیمې نګورنو قرباخ پر سر نن د دویمې ورځې لپاره هم درنا جګړه روانه کړې ده. ارمنی چارواکو ویلي جګړه د شپې هم روانه و، خو باکو ویلي د دوی په تیر خارګوټي ډزې کېدلې. په دې نښتو کې د نګورنو قرباخ د سیمې 2 کسان وژل شوي چې دوه یې ملکیان دي. آذربایجان هم تایید کړی چې مرګ ژوبله راوختي، خو یوازې د ملکیانو شمیر خپور کړی. او د امریکا متحده ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2014 کال کې یوازې 1.5 ډالره مالیه ورکړې. دا خبره نیویارک ټایمز راپور کړی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو ورځې دیونه خبريږي. د ماښام په 9 بجو د ازادۍ راډیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر وو دوام کوي. د ماښام له وو د سهار تر وو له امریکا غږ آشنا راډیو، او د سهار له وو د ماښام تر وو ازادۍ راډیو اوري، او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړی. قدرمن اوریدونکو، دا د خبرونې په وروستۍ برخه کې یو د ازادۍ راډیو د اونیز باس 15 دقیقې پروګرام اوریدو ته بلنه درکوم.
15 دقیقې
دو خبرې دي. یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 15%
متاسفه یم چې
حکومت جګړه
حتی کولای چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز باس.
السلام علیکم. چین د افغانستان یو له هغو گاونډیو دی چې اغیزې په هر برخه کې ثابت دی، له اقتصاد تر سولې او ټولنیزو مرستو. افغانستان اوس مهال د سولې له یوې حساسې مرحلې تیریږي، چیرته چې د گاونډیو هیوادونو نظر خورا ډیر مهم شمیرل کیږي. خو په دې برخه کې ځینې هیوادونه روښانه دریز لري، مګر ځینې بیا په یو ډول سکوت کې دي، ولې کله ناکله یو غبرګون ښایي. چین ښکاره ویلي د افغانستان له ثبات او سولې ملاتړ کوي، او په دې برخه کې د افغان حکومت سره هر ډول مرستې ته چمتو دی. د افغانستان په سوله کې د امریکا ښکېلتیا هم یو جوت بحث دی، خو له چین سره د امریکا اقتصادي ټکر د افغانستان سوله کومې خواته بیولی شي؟ له پاکستان سره د چین ډېرې مهمې او کلکې اړیکې بیا پر طالبانو د چین له فشار سره څومره مرسته کولی شي؟ نن په 15 دقیقو خپرونه کې د افغانستان پر سوله کې د چین اغیز او ونډې باندې بحث کوو. راسره میلمانه د نړیوالو اړیکو کارپوه شفیق همدرد صاحب، د نړیوالو اړیکو کارپوه او د اقتصاد متخصص شعیب رحیم صاحب دي. خپلو دواړو میلمنو ته په بحث کې د ګډون هرکلی کوم. همدرد صاحب، چین په افغانستان کې څه ډول یو سوله غواړي؟ هغه سوله چې په افغانستان کې دوی ګټې خوندي کړي.
سلامونه رحمان صاحب، تاسو ته جناب ابراهیم صاحب، تاسو خدمتو اوریدونکو. لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې وویل، چین دغسې یو هیواد دی چې د افغانستان دپاره داسې یو روښانه او واضح پالیسي او ستراتیژي نه لري. تر ډېره حده پورې د دوی ستراتیژي چې ده ډېره اوږدمهاله ده. او هغه
هم تر څه کښې بښنه غواړم، یو ټکی چې دلته ډېر کله رامطرح کېږي، هغه د سکوت مسله ده. ډېر کله سکوت زیان کوي، هغه هم د خپل یو هیواد لپاره هم د نورو لپاره. د چین دا ډول سکوت چې په افغانستان کې د کوم ډول سولې غوښتونه کوي دی، او په روښانه میدان ته نه رادانګي، د افغانستان لپاره څومره زیان لرلی شي، او خپله د چین لپاره زیان څه دی؟
د چین لوی مسله دا ده چې اوس د نړۍ په سطحه د امریکا سره پلانجه باندې اخته دي، اقتصادي مسایل دي، دوی استراتیژیک مسایل دي، دوی هغه دوی هغه ایرمونی مسایل دي په افریقا کې او په منځنۍ ختیځ کې په ځانګړي توګه په آسیا کې. نو په دې اساس باندې دوی دې ته کله کله د دوی دغه بهرنۍ تګلار او پالیسي دا جبري چې پالیسی په ځینو مسایلو کې چې مبهمه وي، واضح نه وي، ځکه په دې کې دوی ګټه ده. که دوی پالیسی واضح شي، که د دوی پلان او تګلاره واضح شي، نو د دې نه خلک پوهېږي. مثلا متحده ایالاتو د منطقې او د نړۍ نور قدرتونه د دوی د پلانونو خبرېږي. نو دوی تر ډېره حده پورې دغه مبهمې پالیسۍ نه په دې چاره کې استفاده کړې ده او تر اوسه پورې په هغه پالیسي باندې
ولاړه.
خپل هغه فکر، خپل هغه پلان د افغانستان لپاره او د نړۍ د نورو هیوادونو لپاره لري چې هغه به په راتلونکو کې ډېر احتمال لري شته چې امریکا د دې ځانه خیس پکې، نو بیا به هغه وخت کې په بارزه توګه معلومېږي.
ډېر امن نامدار صاحب، انشاءالله بیا هم راګرځم. رحیم صاحب، د نړۍ د جګړې په اړه باندې یو فکر دا دی چې دا جګړه اقتصادي ده او پر اقتصادي ګټو باندې راڅرخي. د افغانستان د سولې په بهیر کې یاد یو سولې ایز افغانستان پر مهال باندې د چین اقتصادي ګټې څه شي دي چې هغه خوندې په افغانستان کې؟
د لوی بخون کې استاذ طارق سپیشلی نامه تاسو ته همدب سپتا او قدم او اودیدونکو ته سلام نو ځناوي.
وعلیکم السلام.
ګوري په نړۍ کې کومه جګړه ته وګورو، نو جګړه د جګړې ته د دوه وړ خونو لیدې شو. یو خدای دې چې هغه سیاسي اخیز دي چې هوادونه ترلاسه کړي او بعضې هوادونه خپل سیاسي نفوذ زیاتولو لپاره هڅه کوي، بل اړه خدا دې چې هغه خپل اقتصادي نفوذ زیاتې تر څو سیاسي ګټې ترلاسه کړي. دواړه سره تړل شوي دي. د چین لومړیتوب په تیرو لسو کلونو کې دغه د دوی نړیواله ستراتیژي هم دغه ده چې دوی غواړي په نړۍ په اقتصاد کې خپل غځونې وکړي او د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې دوی باید تمځایونه ولري. چې هغه اوس په خوا به د جګړې په ډګر کې اوس د اقتصاد په ډګر دی، اوس غواړي بیلابیل بندرونه ونیسي. د چین هغه عمومي ستراتیژي یو سړک یو کمربند چې په لار اچولې هغه لوی هدف دی چې یو خواته نه چین د لوی وچو د لارې نه نړۍ سره وصل کی، اروپا سره وصل کی، امریکا سره ځان وصل کی، بل د بهر د لارې نه وصل کی. د چین نن تر ټولو لوی ستونزه هم دا ده چې د تقریبا 90% تجارت هغه د سمندر د لارې نه کیږي او سویلی چین سمندر کې ورځ تر بلې د جنجالونو زیاتېږي. نو چین په دې لټه کې و چې څنګه وکولای شي او وچې لارې نه ځان نړۍ سره بحث کی او د سویلی چین کې چې کوم جنجالونه د تورسته بل زیاتېږي د نه زیات ځان خلاص کی. نو هم دا لامل دی چې د په دوه نقطو باندې کار وکړي. یو خدای دې چې د پاکستان نه سیپاک په نوم د چین او پاکستان ګډ اقتصادي ادارې پرمټ باندې ځان بیرته بهر نه اور بهر ته ورسو چې عرب به هند بهیره ته ځان رسي. بل کار دوی دا وکړي چې مسلسل لګیا دي دوی د مرکزی آسیا هیوادونو سره ځان نزدیکی او ورورو مرکزی آسیا ایران او ایران نه بیا ورهاخوا ته اروپا ته ځان رسي چې دا ورته بل لار برابرېږي. د چین او د امریکا د ټکر او لوی ستونزه همدا ده کچیر افغانستان کې ګډوډي وي، کچیر افغانستان کې بې ثباتي وي، نو بیا چین په مرکزی آسیا کې ډېر په ډاډ باندې هغه سرمایه‌ګذاري نشي کولای. چین د مرکزی آسیا کې په تیلو او غازو کې علاقه لري چې هغه کې پانګه چونه وکړي او دا زیرمې دې زیرمو د لاسرسي پیدا کړي. همدارس غواړي د دوی نه د تولیدي سکتور په شکل باندې کار واخلي، ځکه چې نور نه غواړي چې نور نه لینه خام ماده راټول کړي په چین کې تولید وکړي او بیا بیرته صادر کړي. دوی غواړي د بیلابیلو نقطو کې افریقا کې غواړي پانګه چونه وکړي او ماغل د تولید وکړي بیا بیرته د افریقا نه نور نه لینه صادرات وکړي. نو هم دا دی چې تاسو هم د اوس پاکستان ته لاړ شئ، پاکستان لوی خارونو کې تاسو ګورئ چې چینایان حتی دکانداري کوي. هم دا راز کله چې تاسو افریقا ته لاړ شئ، تاسو د افریقا په میدانونو کې ښکته شئ، هغه هوادونه چې چین سره نږدې دي، نو هغه د چینایان فعال دي هم دغه اوس برحاله بیلابیلو پروژو کې کار کوي. نو هغه څه چې امریکا یې په تشویش کړی دا هم دا ده چې د چین اقتصادي نفوذ ورځ تر بلې زیاتېږي. په دې برخه کې یو مهمه نقطه دا ده چې چین لګیا د بیلابیلو هیوادونو ته پورونه ورکوي، په میلیاردونو ډالرو پورونه ورکوي. نو کله چې یو هیواد بل هیواد ته پور ورکوي، نو طبیعي خبر ده هغه هیوادونه چې اقتصادي نگاره په خپلو پخو ولاړ نه دي. طبیعي خبره ده چې هغه دا پور بیرته نشي ورکولی، که یو افریقایي هیواد ته د بند جوړولو لپاره لس میلیارد ډالر ورکوي هغه بیرته دا پور نشي ګرځولی، نو بیا مجبوره ده چې هر څوک چې چین ورته وایي بیا مجبوره ده چې خپل امکانات خپل منابع د چین په لاس کې ده، چې دا ورځ تر بلې د چین د غذاونو او د چین اقتصادي نفوذ
رحیم صاحب. یو مسله په 2019 کال کې کله چې په افغانستان کې د امریکا د ماموریت بحث رامنځته شو، چین ویټو کړ او دلیل دا ویل ک چیرته امریکا دا د عملاً د سی پیک په خلاف باندې ضد کارونه وای کوي. همدا ډول په افغانستان کې هغه لوی پروژې چې چین ګټلې دي لکه د میساینا کار شو، د حجیګا کان شو، دواړو مخه نیول شوې ده چې دغه استخراج وشي. په داسې یو اقتصادي ټکر کې د چین دا بې اعتباري پر امریکا باندې چې نه غواړي په افغانستان کې سوله راشي، څومره د افغانستان سولې ته ځان رسولی شي، او تر خوا د چین هغه د لویو سرمایه ګزاریانو برخه چې غواړي په افغانستان کې کی مخه نیسي. اوس په چین کې په افغانستان کې د چین ډیره لویه اقتصادي پروژه موږ نشو تر سره کولای، ما په پاکستان کې ښکاره سیپیک خودلې شو تر خوای هغه د عملاً سورز وړاندې داغوی د نوي ټکنالوژیک معیارونو پر اساس باندې برابر ملي بسونو پروژه و پرانستل شو. فکر کوي یو ستونزه چې امریکا چین پر امریکا باندې بې اعتبار کړی چې په افغانستان کې سوله نه راځي، له همدې کبله په شا کېږي او د لویو اقتصادي پروژو د تمویل لپاره زړه نه کوي.
ګوري هغه څه چې د چین لومړیتوب دی هغه هم دا دی چې خپل تجارت لپاره لار پیدا کړي. د هغه دپاره یوه لار خو دوی د پاکستان نه وویستله چې سی پیک سره د مخالفت د امریکا یوازینی علت همدا و چې هغه دام چې امریکا ورته په سویلي چین سیند کې ایښودی شو اوس یې نشي ایښودی، ځکه دوی بدیله لاره پیدا کړله. بله لاره دوی مرکزي آسیا نه وباسي. که چېرې افغانستان کې بې ثباتي، که چېرې افغانستان کې سوله نه وي، نو بیا چین هیڅکله نشي کولی چې دا زیربناوې تجارتي زیربناوې دوی هلته شروع کړي، دوی هلته درنې پانګې اچونې وکړي. ګوري دا تنا د پاکستان موضوع نه ده. په ایران سره چین 400 میلیارد ډالرو قرارداد کړی چې په هغه کې بېلابېل برخې دي. دغه قرارداد یوه برخه دا ده چې ځکه په ایران کې او په دې بندرونو کې پر پانګه چونه کومه دا 400 میلیارد ډالره، نو د دې لپاره د دې امنیت به څوک نشي. نو دا هغه لپاره اړینه ده چې د چین عسکر راشي. دا په دې معنی چې 400 میلیارد ډالر پانګه چونه هو کوي، ورسره خپل عسکر ایران ته راښکته کوي. نو کچیر افغانستان کې بے ثباتی د چین دغه سرمایه گزاریانو ته هر وخت زیان رسیدای شي، ځکه افغانستان هغه ستراتیژیک نقطه ده چې یو خواته پاکستان، بل خواته مرکزی آسیا، بل خواته ایران زیان منولای شي، چې دا د چین هغه اقتصادي غزاونو هغه ټول خوبونه شي دي هغه په خطر کې دي. چین مستقیما په افغانستان کې شاید دومره ګټې ونه لري، خو دا د افغانستان بے ثباتی له وجې نه د دوی هغه
سیمایي ګټې ځان کې.
بالکل هغه ځان نو خیر سره
ډیر مننه رحیم صاحب. ان شاء الله بیا راګرزم. همدار صاحب که په یاد دی په 2019 کال کې صنعت په وینا کې ترامپ یو خبره واضحه وکړه د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر چې دا د منلو نه ده چې په افغانستان کې عسکر زموږ وري، خو لوی پروژو د نور هیوادونه وړي. یو هدف دغلته روښانه دا واخیستل شو چې چین یې هدف و، چې لوی مهم دوه قراردادونه یې د معدنو په افغانستان کې اخیستي وو. اوس د افغانستان په سوله کې د امریکا او چین دا ډول ټکر روان د سولې بهیر څومره له زیان سره مخامخ کولی شي؟
غیرمن صاحب، مسله دا ده چې په دې تېرو 6 کلونو کې موږ ولت والیدلو چې په افغانستان کې داسې یو قوي مرکزي حکومت ولرو چې د سیمې د هیوادونو، د همسایه هیوادونو او د نړۍ د لویو طاقتونو ګټې، هغه متضادې ګټې چې دي، هغه موږ په ښه توګه مدیریت کړو. نو په دې اساس باندې د نړۍ لوی قدرتونه، د سیمې قدرتونه او زموږ همسایه هیوادونه تر ډېر راته پورې کوښښ کوي چې زموږ دغه د ضعف د نقطې نه استفاده وکړي. تر دې ورآخوا نورې خبرې هم د افغانستان په مسایلو کې کړې دي او خپل تګلارې چې د افغانستان په اړه باندې په دې تېرو تقریبا 6 کلونو کې د 3 درجې د تګلارې چې دا تغییر شوې ده. نو په دې اساس باندې هغوی د خپلو ګټو او د خپلو منافعو په اساس باندې تصمیمونه نیسي او داسې خبرې کوي. خو زما نظر دا دی چې که موږ په راتلونکي کې لکه رحیم صاحب چې اشاره ورته وکړله،
اوس چین کوښښ کوي چې د امریکا سره په اقتصادي بوت کې د رقابت په اساس باندې په ټوله نړۍ کې دغه مارکیټ خپل کړي. دا که افریقا ده، که استرالیا ده، که امریکا ده، که آسیا ده، که نورې وچې دي، په دې ټولو کې دوی کوښښ کوي چې امریکا ته په اقتصادي لحاظ باندې ماته ورکړي او چین هغه اقتصادي لحاظ باندې مارکیټ قبضه کړي. نو په دې اساس باندې ټرمپ دوه درې ځله دا خبره وکړله چې د دوی لومړیتوب یا د دوی لومړی دښمن په نړۍ کې چې دی هغه چین دی. نو د چین مخه به په ټولو ځایونو کې نیسي. چین په کور دننه هم مشکلات لري. د تایوان مسله ده، د هانګ کانګ مسله ده، د غوریانو مسله ده، د تیبت مسله ده. نو په دې اساس باندې هم ځینې مشکلات په کور دننه لري چې امریکا کولی شي د دې نه استفاده وکړي یا د خل هلته په کور دننه څه مشکلات ورته جوړ کړي. د غوریانو مسله ده په نړیواله سطحه باندې اوس امریکا دا موضوع ډېره راپورته کړې ده او چین پر فشار لاندې نیسي. او یوه میره د چین په تیر کې د طالبانو د رژیم پر مهال باندې دغه وه چې که چېرته دلته یو اسلامي راډیکال حکومت په افغانستان کې جوړیږي نو بیا به هغه د چین د غوریانو سره، د سنګیان د مسلمانانو سره به مرسته کوي، هلته به نارامي زیاتوي. نو په دې اساس باندې زه فکر کوم په دې وروستیو کې او هغه ډار چې پاکستان چین
فکر کوم چین تر یو حده پوری خاطر جمع شوی دی. هم در څه وایي یو بحث چې مطرح کیږي عملا خدا په بحثونو کې دا هم مطرح ده چې د افغانستان د خاورې نه کسول امراضي د بل هیواد په ګټه باندې استفاده نه کیږي. د دې نه هدف دا نه دی چې خدای مکړه د افغانستان له خاورې پر چین باندې میزایل امریکا توغی. بحث لدی شاید دا اوسیږي چې هغه افراطیزم فکریا د افغانستان له خاورې نه هغه فکر چې د چین پر ضد باندې یا د چین د ګټو پر ضد باندې راتم ویلیږي یا پیدا کیږي. چین لدغه نه سومره په ویره ده چې حد اقلا نه غواړي په یو ډول باندې اظهار وکي یا هم عملا دغه میدان ته راودانګي یا په پټ یو بل ډول باندې غواړي دلته تخریب وکي.
خطر ډیر ده پوری چین په دې اړه باندې اندېښمن وو چې کېدای شي د افغانستان د لارې نه یا په منطقه کې د ځینو نورو افراطي ډلو نه په استفادې سره لوی قدرتونه په ځانګړې توګه امریکا دوی ته مشکلات جوړ کړي. نو په همدې اساس باندې هم و چې کله چې داعش په افغانستان کې را پیدا شو د دې سره طالبانو مبارزه وکړله. تر هغې وروسته بیا د سیمې ځینې هېوادونه روسیا، چین او ایران چې دوی د طالبانو سره نږدې شول خپلې مرستې نظامي او سیاسي او ډیپلوماتیکې مرستې ورسره زیاتې کړې. د طالبانو سره دوی ویلي چې دا داسې یو وارداتي پروژه ده کېدای شي چې د سیمې د نورو هېوادونو د بې ثباته کولو تر څنګ لکه منځنۍ آسیا چې روسیا ورسره تشویش درلوده، همداسې ایران او خپله چین. نو د دې دپاره تر ډېره حده پورې چین کوښښ وکړه چې خپل ارتباطات د پاکستان سره او د طالبانو سره ګړندي کړي او په خپلو هغه اړیکو باندې له سره غور وکړي او طالبان را وغواړي بیجنګ ته او د هغوی سره خبرې وکړي او په زمین کې د هغوی سره مرستې وکړي. نو داسې یوه ویره دلته موجوده وه. خبره دا ده چې لوی قدرتونه چې کله دغه هژمونی سیاست چې دوی لري، یعنی چې کله خپل سیاست ته توسعه ورکوي په مختلفو برخو کې، په دې کې بیا دې ته نه ګوري چې دوی د څه شي نه استفاده کوي یا دوی ته بین المللي ارزښتونه څه شی دي، خو بشري ارزښتونه څه شی دي،
یا د بل هیواد ګټې ورته څه دي،
د بل هیواد ګټې ورته څه دي، یا بشر څومره زیانمن کیږي. په دې تیرو سلو کلونو کې دا د ساړه جنگ پر مهال باندې که تاسو وګورئ مختلفو هیوادونو د یو بل د تضیف کولو دپاره راډیکالې تروریستي ډلې سره جوړې کړې دي تر څو پورې یو بل په دې باندې وځوي. نو هغه تشویش تر اوسه پورې شته دی. زه فکر کوم چې چین د دې ناحیې نه هم په تشویش کې وو او اوس چې تر یو حده پورې دا خبره دې ته رسېدلې ده چې ګواکې طالبانو ته یو څه واک او قدرت ورکړل شي او طالبان دغسې یو ژمنه کړې ده چې دوی به د راډیکالو او د هغه ډلو سره چې هغوی د افغانستان د جغرافیې نه بهر فکر لري د هغې سره به ملاتړ نه کوي. زه فکر کوم چې د چین علاقمندي د طالبانو سره لږ ډېره شوې ده.
رحیم صاحب د اقتصاد یو ډیر مشهور معقوله ده، راکړه ورکړه، یعنی که څه راکوي څه درکوم. چین به حتما په افغانستان کې د ګټو دپاره دا فکر هم ولري. اوس که دلته یوه تشه رامنځته کیږي د امریکا اقتصادي تشه، آیا چین حاضر دی چې د سولې د راتګ په بدل کې د افغانستان دغه اقتصادي تشه ډکه کړي؟
ګوري که موږ وګورو د افغانستان بې ثباتۍ تر ټولو لوی خطر څنګه مې چې مخکې تاسو ویل هغه چین ته رسیږي. دوهم موضوع دلته دا ده چې کله دلته څه تشه راډکیږي د تشه ډکولو څو لارې دي. یوه لاره دا ده چې د خلکو محرومیت باید لرې شي، د اقتصادي پراختیا رامنځته شي. نو هغه څه چې چین ورته آماده ده هغه دا ده چې دوی غواړي چې په افغانستان کې پانګه چونه وکړي او په خپلو لویو پروژو کې راګرځي. مثلا چین هم دغه اوس پلان لري چې د کومه ریل پټلۍ چې مزار شریف کې غځول شوې ده دا تورخم سره وصل کړي. چین هم دغه اوس علاقه لري چې د مرکزي آسیا د نفت او ګاز خپل تجارت د قندهار او هلمند له لارې نه ګوادر بندر سره وصل کړي. نو هغه څه چې چین په پلان کې لري هغه هم دا دی چې کشمیر دلته تشه راځي دا مجبور دی چې زر تر زره دا تشه ډکه کړي. ولې؟ ځکه چې باور دا دی چې هغه څه چې د بې ثباتۍ او د جګړې باعث کېدای شي هغه اقتصادي ستونزې هم دي. که موږ وګورو د چین د ډېر تشویش شي افغانستان ته دی، د هغې یو بل اړخ دا هم دی چې کله نویمې لسیزې په شروع کې د مرکزي آسیا هېوادونه خپلواکه شو، په هغه وخت کې چین په سړې جګړې کې د روسیې په خلاف تلل. خو چې کله مرکزی آسیا هېوادونه خپلواکه کېږي د چین سره کېني، روسیې سره کېني او روسیې ته وایي چې نور به منځ ستاسي هغه څه چې خبرې وي هغه خلاص شوي. یوه موضوع به زموږ دایي چې نه به ستاسي خواته نه د بنسټپالو ډلو او افراطي ډلو ملاتړ کېږي، نه زموږ خواته، ځکه چې د چین په غرب کې شینجیانګ ایالت کې مسلمانان دي چې مرکزی آسیا هېوادونو سره عقیدوي نگاهنه، کلتوري نگاهنه ډېر مشترکات لري. نو بې له شکه هغه څه چې چین تشویش لري هغه هم دا ده چې دغه بنسټپاله ډلې که چیرې دا د افغانستان نه انتقال شي مرکزی آسیا او مرکزی آسیا نه د چین غرب کې شینجیانګ ته ورسیږي، نو هغلته د چین د تیلو او د ګازو هغه لویې پروژې، لویې ذخیره هم هغلته دي. بل د مرکزی آسیا هېوادونو نه د په زرهاو کیلومترو د نفتو او د ګازو نلیکې دي. نو که هر وخت دلته ګډوډي رامنځته کېږي په هر دویمه درېمه ورځ به دغه نلیکې خلکو ولوسولي. نو دا چې د چین لپاره دا ډېر اړینه ده چې په افغانستان کې سوله او ثبات وي. همدا لامل دی چې کله د سی پیک بحث رامنځته کېږي او امریکا ورباندې فشار اچوي، چین غواړي چې دا پروسه لا زیاته تیزه کړي. حتی هغه څه چې د چین د پاکستان او د امریکا اړیکې خرابې کړي، یوه نقطه پکې د سی پیک نقطه وه چې امریکا نه غوښتل چې پاکستان دغه پروژه په چټکۍ سره مخې ودرې، خو بیا پاکستان ونه منله. همدا باعث چې د دوی اړیکې خرابې شي. اوس د هڅه ورسېدل چې بیا IMF ته لاړه، IMF ته ورته قرض نه ورکو. کله چې د پاکستان اقتصاد ځپل کیږي، نو بیا امریکا پاکستان په دې پوهېږي چې بې له چین ګزاره نه کېږي. اوس که یوه نقطه د تاسو ته ووایم، هغه دا ده چې همدغه اوس د شیپاک پروژې باندې چې څومره کار روان و چې تقریبا په ټپه ولاړ دی د امریکا په خوښه، چې دا دې موضوع د چین او د پاکستان اړیکې هم خرابې کړي دي.
د پاکستان او د چین اړیکو بیا د افغانستان او طالبانو سره د فشار د خبرونې وخت هم یوازې څلور دقیقې پاتې دی. ډېر اوږد بحث دی، البته لیوالتیا وا او د چې دا بحثونه اوږد شي، خو په دې څلور دقیقې غواړم د پاکستان پر موضوع تاسو دواړه را سره نظر شریک کړئ، البته د چین او طالبانو او پاکستان. همدرد صاحب، اوس که د چین سره د پاکستان اړیکې مطالعه کړئ، ایم صاحب ورته اشاره وکړه، ډېرې ژورې دي، له اقتصادي اړخه او بیا له ټولنیز اړخه او بیا له هر بحث نه چې ورته ګوري ډېرې سره نږدې شوې دي. اوس که چېرته دا هېوادونه سره ډېرې زیاتې اړیکې نږدې کولی شي، بیا پر طالبانو باندې فشار د چین څومره حد اقل مسلط کولی شي چې افغانستان په سوله کې یا سرخوږی جوړ کړي یا حد اقل زمینه د سولې مساعده شي؟
زه فکر نه کوم چې چین دې مستقیما په افغانستان کې د مداخلې کوم فکر ولري. د راتلونکي لپاره بالکل د منطقې په لاس کې د نیولو لپاره د چین یو پلان شته دی، لیکن دومره زر هم نه. دوی ځینې غواړي چې د منطقې ځینې هېوادونه په افغانستان کې ولولېږي، تر هغې وروسته هغه آخري درجې ته هغه آخري برخې ته بیا دوی راشي. اوس د چین او د پاکستان کومې اړیکې چې دي هغه د منطقې د قدرتونو په سطحه باندې باید مطالعه شي.
اوس همدرد صاحب، که چېرته بیا چین فشار راوړي پر پاکستان باندې او د پاکستان اړیکې له طالبانو سره، چین له طالبانو سره ډول ګرد په افغانستان کې بیا اخیستلی شي؟
خزه فکر کوم چې تر ډیره حدا پوری چین د پاکستان لکړکې نه افغانستان ته په دې تیرو تقریبا 300 کلونو کې راکټلې وو د خاص مستقیم اړیکې په درلودلې نو د پاکستان د اسټابلیشمنت او د پاکستان د خاص مشاورینو نه په اجازه سره د روس په مشورې سره په افغانستان کې خپل کارونه کړی دي. زه فکر کوم کوم تغییر چې په راتلونکي کې را روان دی هغه به چین د پاکستان سره مل وي د طالبانو په اړه باندې. هر تغییر چې راځي د پاکستان چې د طالبانو په اړه باندې هر نظر لري تر ډیره حده پورې به د چین ملاتړ ورسره وي. او زه فکر نه کوم چې د طالبانو په اړه باندې به د چین او د پاکستان تر مابین د نظر اختلاف وي.
ډیره مننه
پاکستان په منطقه کې او د نړۍ په سطح باندې داسې ډیپلوماټان لري چې تر ډېره حده پورې خلکو ته سلام رسولی شي چې د دې ګټو باید
ډېره منام در صاحب. رحیم صاحب که بحث راون غواړو څه ډول د افغانستان دلته حکومت بهرنۍ پالیسي او پټوله کې دولت زه وایم د افغانستان سوله د امریکا او چین د اقتصادي جګړې نه ژغورلی شي.
دسې دی چې موږ خو همیشه ډېره ضعیفه خارجي پالیسي درلودله تر څو چې تاسې بهرنۍ پالیسي تاسې منظمه نه وي تاسې به تل همدغه نړیوالو لوبو کې او نړیوالو لوبغاړو په منځ کې ځپل کېږي. په افغانستان کې ډېره مهمه ده چې کله موږ چین سره د امریکا د وتو یا د هغه د اسکرو کومولو بحث کو دلته ډېر اړینه ده چې موږ زمونږ بهرنۍ پالیسی ډېره واضحه وي. مثلا ایران سره موږ دا غدانه ناسته ولرو د پردې پرمخ یا پردې تر شا چې امریکا نن له کسبا د شاید لا شي خو موږ تاسو یو همدار چین سره چین ته موږ دا قناعت ورکو چې موږ کولای شو په اوږد مهال کې هغه اقتصادي برنامه چې چین لري د هغه په ژغورلو کې او هغه خوندي ساتلو په برخه کې مهمه رول ولر. همدار پاکستان سره هم موږ خپل اړیکې جوړې کو او یو انډول جوړ کو. نو په تر څو چې موږ دا انډول جوړ نکو د دې لپاره ډېر زمونږ لپاره ډېر ستونزمن چې په دې لوی سیاستونو کې موږ خپل ګټه ترلاسه کو. بیا به هم د تاریخ په څیر خلک به خپلې ګټې تر ترلاسه کوي او افغانان به د ورځ په پای کې
بایلونکي.
نو اړینه ده چې موږ ډېر واضح خارجي پالیسی ولرو او د راتلونکي وضعیتونو لپاره ځان چمتو کړو.
ډېره زیاته مننه له خپل دواړو ملمنو شفیق همدرد نړیوالو اړیکو کارپو او همدا ډول شعیب رهیب د نړیوالو اړیکو په کارپو او د اقتصاد متخصص. له تاسو درنو اوریدونکو هم مننه. بحث مو پای ته ورسید.
پنځه دقیقې
دو خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
خماری سر تم نالا جانے دگڑا زخم بیکاری چم رسوا پیارے دگڑا زخم بیکاری چم رسوا پیارے تجڑا زخم بیکاری چم رسوا پیارے در دے دو امید میں نشتا تجڑا زخم بیکاری چم رسوا پیارے پجڑا زخمی تو ری بلا پڑلی ہم تجڑا زخم بیکاری چم رسوا پیارے پڑ زخمی تو ری بلا پڑلی ہم تجڑا زخم بیکاری چم رسوا پیارے درد کم نہ لگا رے tadra gardham nikari shvamru swata bayari گردم تجر زخم می کاری شوم رو سواتا پیاری پجر زخمی بطر چو گردم تجر زخم می کاری شوم رو سواتا